لومړی یو ساته سهارنۍ خبرونه مو پیل سوه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې راپورونه او نور مطالب خبرو. دوشنبه ده د زمري اسد څلرمه د جولای شپږویشتمه. په راپورونه کې په کندهار کې روانو جګړو او له بشري حقوقو سرغړونو خلک له نورو ستونزو او لوږې سره مخ کړي. د ناامنو سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د تعلیم راتلونکي ته اندېښمن دي. د سیمې په اړه اوري چې په ایران کې د اوبو د کموالي له کبله مظاهرې روان دي. و اونیز پروگرامونه هم خبرو. پینستاف پلاتکی او دورکو دوستانو ده پلاتنی پروگرام خبرونه په خبرونو پیلیږي. د امریکا یو وکیلی قمندان ویلی چې له افغان امنیتی ځواکونو به د امریکا هوایی ملاتړ دوام کوي. په بلجیم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ قمندان وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایی حملې دوام کوي. دغه امریکایي قمندان دا خبره داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کینت میکنزی چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي، پرون وخت په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په دې ورځو کې خپل هوایي حملې زیاتې کړې دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي، موږ په پام کې لرو چې په روانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
په ورستوي کې وسلولو طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي او ځینې ولسوالۍ یې لاندې کړې دي. قمندان میکنزی دا ونه ویل چې آیا د امریکا هوایي ملاتړ به تر اګست وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ختمیږي دوام کوي او که څنګه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سفارت پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو هڅې شنډوي. سفارت له طالبانو اوربند غوښتي او زیاته کړې ده چې رواني جګړې ملکیان زیانمنوي او له خپلو مینو بې ځایه کوي. بلخوا د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزي ویلي د افغانستان د سولې په اړه د نړیوالو ګډ دریځ به دا پروسه خوځنده کړي. ښاغلی ستانکزي دا خبرې پرون په کابل کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره د کتنې پر مهال وکړې. د سولې په تړاو تېره اونۍ دوحه کې د لوړې کچې دوه ورځنۍ غونډه وسوه. خود دولت لوري ورڅخه ناراضه کابل تستونسو. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې طالبان د سولې اراده نه لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې لسګونو افغانانو پرون یک شنبه د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل د تشتونی او شکنجې پر ضد شعارونه ورکول او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ د غرض د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. عبدالله احسان چې دغه مظاهره ته له هالند څخه ورغلی وو، برای ازادي راډیو ته وویل:
د لاریون یا د راټولېدنې اصلي موخه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندول وو، خو تر څنګ څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل چې ویل کېږي د پاکستان د استخباراتو د کسانو لخوا څخه د تښتولو او پرې تشدد او ځرونې کومه هڅه سوې وه، د هغه د غندنې او د هغې پر خلاف د احتجاج او د غوسې څرګندول هم وو.
تر دې وړاندې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې هم د سلسلې علي خیل د تښتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې سوي دي. نوموړی شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته خوشې کړی سوه. تر دې پیښو وروسته د افغانستان او پاکستان ډیپلوماتیک اړیکې نورې هم خړې پړې سوې او افغان دولت خپل ټول ډیپلوماتان کابل ته ور وبلل. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوه ښځې او یو ماشوم ووژل. د فاریاب امنیه قومندان روح الله خلیل اوغلو پرون ناوخته رسنیو ته وویل طالبانو څو توپونه پر هوایی ډګر توغولي و چې پر کورونو او دکانونو لګیدلي.
امروز ما شاهد اصابت چند
یوار بیا پر میمنه خورده وسلوالو مخالفانو لخوا د څو توغندیو د وشتلو شاهدان وو چې د یوه ماشوم او دوه ښځو د شهادت سبب شوي دي. څو دکانونه یې تخریب کړی، پر پوځي اهدافو نه دي لګیدلي.
دا پیشه پرون تر غرمې وروسته سوي ده او د فاریاب امنیه قومندان وایي ځوابي ډزو کې شپږ طالبان وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. 209 شاهین قل اردو په سمنګان ولایت کې د یولسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا شمېر وسلوال پرون په هوایي حملو کې په نښه شوي.
در سمنگان ولایت در حضرت سلطان پو غزنگه کلی که در طالبان پوری و جلسه در ملی اردو پو هوایی حملو که یول از طالبان وجل شوی او اوتن نور تپیان شوی دی.
ریزایی زیاده کرد چی پدقو حملو که در وصلوال طالبانو یو اندازه وصله او مهمات هم تخریب کرد سوی دی. وصلوال طالبانو در موضوع پو باب رسمان تبصره نده کرده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنگی کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوي وستایلې. په کورونا وایرس د مړینو لړوړ شمیر سره سره د سمندري ځواکونو د جنگی کښتیو د کلنی مراسم پرون په سینټ پیټرزبرګ بندري ښار کې ترسره شول. پوتین وویل سمندري ځواکونه یې د اړتیا پر وخت د دشمن د هر هدف په وړاندې چمتووالی لري. دغه ډول مراسم د کریمیا سیمې په سیواستیپول بندري ښار کې هم جوړ شوی و چې د کورونا وایرس له کبله له محدودیتونو سره سره په زرګونو ځایي اوسیدونکي نندارې ته ورغلي وو. روسیې کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. نن سبا په روسیه کې په اوسط ډول په کورونا وایرس د ورځې نږدې 4000 کسان اخته کیږي او 268 کسان مري. د اسرائیل دوه هوایی شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. د الوتنې پرون یکشنبه وروسته تر دې وسوی چې دواړو هیوادونو څه کم 8 میاشتې مخکې په رسمي ډول خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځولې. دغو هوایی شرکتونو ویلي چې دواړو الوتکو کې له تل ابیب څخه مراکش ته سیلانیان لیږدول سوي. د اسرائیل د ګرځندوی وزیر یول راسپوزو ویلي دا الوتنې د دواړو هیوادونو د ګرځندوی، سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې مرسته کوي. د اسرائیل او مراکش ترمنځ اړیکې د 2020 میلادي کال په پای کې د امریکا په منځګړیتوب عادي حالت ته راغلې. د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي. د دې قانون له مخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک اړ دي د ورتګ لپاره په اصطلاح روغتیایي جواز ولري. دا بدلونونه وروسته له هغې راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول سویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطحه مظاهرې وسوې. د ولسمشر ایمانویل ماکرون هدف دا دی چې د کووینونس ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسلې په توګه وکاروي. د ده حکومت غواړي زیانګالي خلک خوندي او په روغتونونو کې د ګڼه ګوڼې مخه ونیول سي. دغه لایحه په روغتیایي سکتور کې واکسین کول جبري کوي او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د سپتمبر میاشتې تر 15مې واکسین وکړي، کنه د دندې ځنډولو خطر یې سته. او د توکیو په اولمپیکی لوبه کې دو سوریایی ورونو ګډون کړی چې دوی کې یو د سوریې او بل د پناهغوښتونکو استازیتوب کوي. د دغو دو ورونو عکسونه چې په مختلفو لوبډلو کې لوبیږي د همدې اونۍ په پیل کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول. انځور کې ښکاري چې دوی توکیو کې یو بل ته غېږه ورکړې ده. محمد ماسو د سوریې او بل کشر ورور یې الله د پناهغوښتونکو په استازیتوب د لامبو وهنې په برخه کې لوبیږي. دوی دواړه د سوریې د حلب اوسیدونکي وو چې اوس په جرمني کې اوسیږي. د دغو ورونو کورنۍ لا هم په سوریه کې ده چې کورنۍ جګړې شاوخوا 15 لکه کسان پکې وژلي او په میلیونونو نور کسان یې بې ځایه کړي دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایي محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا ترسره سوي بشري جرمونه بللي دي. دا غوښتنه وروسته له دې کېږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل د کندهار سپین بولدک کې طالبانو شاوخوا 300 کسان برمته کړي. په افغانستان کې دننه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی او د نړیوالو د بیړنۍ پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. طالبان بیا وایي چې دوی هیڅ ځای کې له ولسي کسانو سره زور زیاتی نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډیر ولسي وګړي ځپلي او زیانمن کړي دي. چارواکي وای له همدې تازه جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای شوې چې بد حالت کې ژوند کوي. د کندهار دو اوسیدونکو ازادي راډیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغیز په اړه ویلي.
د کندهار ولایت نورجن پیغام درته پرېږدم. ورور دلته برق ته برېښنا نشته په ومنایې کې ورور لارې بندې دي چې مریض مې کلینیک ته نه سو وړلی. ورور دغه مو غوښتنه ده د چارواکو څخه دغه زموږ ستونزو ته رسېدګي وکړي. دا لارې علاقې دلته ډېر امنیت خراب دي. د کندهار ښار په ومنایې ته منایې کې
دا ته وګوري د جنګ جګړې
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمونو له نړیوالې محکمې، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هم هرکلی کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلی کوي چې د طالبانو تاوتریخوالی او بشري ضد جنایتونه مستند کوي. له نړیوالې ټولنې، د بشري حقونو له بنسټونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې همدا غوښتنه لرو چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي، د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخښنې د دود په لمنځه وړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک له نیولو وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تورې نامعلوم ځای ته بیولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې دې کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه زامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان څېړونکي پتریشا ګاسمن ویلي ډېره اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د یکشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقونو ډېر اندېښمنونکی وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړې او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندېدو ته حقیقت موندونکی نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیچا سره زور زیاتی نه دی شوی او څوک یې برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي د دوو زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د ده پټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتی شوی دی.
و موردل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایي محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا ترسره سوي بشري جرمونه بللي دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی. د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي او ملکیانو ته هم په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پیل سره سم د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلوم راتلونکي زده کوونکي اندېښمن کړي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو لا هم ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو مینو بې ځایه سوي یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کیږي په یو راپور کې اورئ.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکي ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دی چې خپل نوم وانخیست ویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خپره ده ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته یې ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
په خاطر اوزای پاتې امنیتی ما نمیتونی مکتب بریم. مکتب هم شروع شده. وضعیت سخته شد. طالب هم رفتن.
سربیره پر دی یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپل سیمو بیزای شوی هم در راتلون که پاڑ اندیخمن دی. در رسمی شمیرو لمخه در روان کال ده حمل لمیشتینا ده سرطان تر نمائی پوری. پا دی حواد که شاو خواه 15 دیر زرک و رنی لخپل سیمو بیزای شوی دی. په دوی کې ډېرې زده کوونکې هم شته چې برخلیک راتلونکي پورې تړلې ده. عبدالله یو د دغه کورنیو له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دا چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په پنځم او شپږم ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي.
دا اندېښنه چې زموږ ماشومان هلته اوس نوې داخله نه شو ورته کولی، ځکه سپرچه غواړي هغه خپل تصدیق غواړي د دولت یو اصول دي، نو خامخا سپرچه کېږي. موږ اوس سپرچه په دې نه شو اخیستلی چې دلته اوس بل نظام دغه کړی چې موږ ته سپرچه نه راکوي. بیا که سپرچه راکوي بېرته بیا دې کوم مشکلات یې سره داسې خپه خو ډېرې ورته وویل چې موږ ډېر خپه دي چې اوس موږ څه شی وکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلې، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغو ولسوالیو څخه چې لویو ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو په نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. او تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې، دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي وو چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.5 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% نجونې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړ چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په دوهمه حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په شپږمه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیکه اندېښمن دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیح سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویل لوی اختر وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې د پخوا په نسبت زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي چې بیا هم په افغانستان کې د خلکو د واکسین پروسه روانه ده او تر اوسه تر 1 میلیون ډیر کسان واکسین شوي دي. نور جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس ته مخنیوي له خبرداري سره سره بیا هم د اختر په درې ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تګ راتګ کاوه. د دغه وزارت ویان وایي که څه هم په اختر کې د کورونا وایرس تخپراوي د کچې پاړه دمګړی سنجش له وخت مخکې دی، خو د اختر په ورځو کې د دغه وایرس پاړه د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. غلام دستګیر نظری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 4 دیرشو ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي.
په 4 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش بهیر روان دی. په ورځني ډول له 150 تر 500 پورې افغانان کورونا ضد واکسین لګوي. دمګړی مو جانسن او جانسن 3.3 میلیونه ډوز واکسین
در حال حاضر در افغانستان داریم.
ښاغلی نظری زیاتوي چې تر اوسه 1,250,000 افغانانو په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین لګولی. د عامه روغتیا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې د استرازینیکا په نوم د واکسین یو محموله افغانستان ته راورسیږي او په ورته وخت کې له چین هیواد نه هم د کورونا ضد 1 میلیون کومکی واکسین به ډیر ژر افغانستان ته را انتقال سي. د امیر روغتیا وزارت په خبره د کوواکس د طرحې له مخې ټاکل سوي چې د 2020 میلادي کال تر پایه د افغانستان په سلو کې 30% وګړي واکسین سي. دمګړۍ په ټول افغانستان کې درې ډوله واکسین استرازینیکا چې د هند تولید دی، سینوفارم چینایي او امریکایي جانسن اند جانسن له 1800 کلونو ښکتو کسانو ته لګول کیږي. که څه هم په لومړیو کې د واکسین د ترلاسه کولو د علاقمندۍ کچه ټیټه وه، خو په دې وروستیو اونیو کې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا زیاته سوي او حتی په ښارونو کې خلک د واکسین لپاره په ورځو او ساعتونو د روغتیایي مرکزونو د دروازو تر شا ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 414 تنه په کرونا وایروس اخته سوي چې له امله یې 250 تنه مړه سوي. په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتې پیښې له ثبت را وروسته تر اوسه 144,258 تنه په کرونا وایروس اخته سوي چې له ډلې یې 4,470 تنه مړه سوي دي.
زړګی مې غواړي غې ګورانا لات بل ډول دي، راغاړي نوسه جانانا لات بل ډول دي، پراغاړي وا نوسه جانانا لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جن کومو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جن کومو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانه لات بل ډول دي، راغاړي نوځې جانانا لات بل ډول دي، وراغاړي وا نوځې جانانا لات بل ډول دي. ګرانو هیوادوالو، په کور پاتې شئ، څنګ ته د مور پاتې شئ، کورونا دا شان ماته کړئ.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ځینو ورځپاڼو د افغان حکومت لخوا د شپې ګرځبندیز په اعلان او له اختر راوروسته د جګړو د بیا ډیریدو په تړاو مقالې خپرې کړي دي. له دې ډلې ګارډین لیکلي، د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 1.5 ولایتونو کې شپې ګرځبندیز وضع شوی. ګارډین د کورنیو چارو وزارت په اوله لیکلي، ګرځبندیز د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو د بریدونو له امله اوج ته رسېدلی لګول شوی. ګارډین په دې مقاله کې دا هم یاده کړي چې د اختر له لنډې وقفې راوروسته یو وار بیا جګړو زور اخیسته. دواړو خواوو، هم حکومت او هم طالبانو، یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کړي چې د ګارډین په خبره خپلواکو سرچینو لا دغه ادعاوې نه دي تایید کړي. په دې مقاله کې راغلي، طالبان له شاوخوا 400 ولسوالیو په نیمایي باندې کنټرول لري. ګارډین د شنونکو په حواله لیکلي، افغان ځواکونو ځکه ډېرې سیمې له لاسه ورکړي چې له می میاشتې راهیسې د هغوی د ملاتړ په هدف پر طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه کم شول. ناتو او امریکایي ځواکونو د می میاشتې راهیسې له افغانستانه وتل پیل کړي او د راپورونو له مخې تر اوسه د وتلو پروسه 95% بشپړه شوې. سره له دې چې د ګارډین په دې مقاله کې د شنونکو په باور د هوایي بریدونو کمښت ته اشاره شوې، خو د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربي هغه خبرې هم یادې شوې چې تېره اونۍ امریکایي ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره هوایي بریدونو ته اړ شول. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د حکومت لخوا د شپې د ګرځبندیز په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي، افغان حکومت داسې وخت د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز لګولی چې دې ډلې مهمې سیمې او سرحدي پوستې نیولې دي. ورځپاڼې لیکلي، په داسې حال کې چې افغان حکومت د پلازمینې کابل او نورو ولایتي مرکزونو په ساتنې متمرکزه دی، طالبانو په ګڼو کلیوالي او سرحدي سیمو کې پرمختګ کړی. د ورځپاڼې په لیکنه، سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره هم د حکومت او طالبانو د سولې خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو د جګړې جګړه د دوام ګواښ کړی. فاینانشل ټایمز په دې وروستیو څو اونیو کې د طالبانو لاسته د ګڼو سرحدي سیمو د لویدو خبره هم یاده کړې چې ورسره د افغان حکومت د عوایدو لویه برخه په خطر کې لویدلې. د راپورونو له مخې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر، په لویدیز کې اسلام کلا او تورغونډي او په جنوب کې سپین بولدک نیولي. د دغو مهمو سرحدي سیمو او ګمرکونو په سقوط سره د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد زیانمن شوی چې ورسره په اکثرو سیمو کې خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر راغله زبیر نه خوشم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسم د سیمې په اړه په ایران کې د اوبو د کمښت په اعتراض مظاهره او اعتراضیه غونډه پراخېسي ودی. پر خوزستان سربیره د ایران له نورو سیمو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سي ودی. تفصیل په یو راپور کې.
پرون یک شنبه د ایران په خوزستان ولایت کې مظاهره د ولسم ورځ لپاره هم دوام وکړ. د خوزستان خلک لمړی د اوبو د کموالی په اعتراض کې سړکونو ته راوتلی وو، خو وروسته یې مظاهرو سیاسي بڼه خپل کړه. په وروستیو ورځو کې د مظاهرو لمن بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان او کرمانشاه ولایتونو ته هم وغځېده. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې ایرانای مړکیږي خو ذلت نه قبلوي، او پر دې سربېره یې ویل چې اسلامي جمهوریت نه غواړي. په ایلام ښار کې هم د ورته نارامیو راپورونه خپاره شوي، او راپورونو کې راغلي چې دې ښار کې د پام وړ شمېر ښځو هم په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د ایران د نورو ښارونو مظاهره کوونکي د خوزستان له خلکو سره د خواخوږۍ او پیوستون ښکارندویي کوي. په خوزستان کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي، او اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څه باندې 200 کلي وچکالۍ ځپلې دي. دغلته د اوبو چینې او کاریزونه هم وچ شوي، او اعتراض کوونکي یې پراپر ځایي حکومت اچوي. اعتراض کوونکي وایي د خوزستان ځایي چارواکي او په تیره بیا د اوبو د تنظیم ماموران نه دي توانېدلي چې خپله دنده سمه پر مخ بوزي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان کی هم باید دولت بیا د پاملرنه وکړي، باید دا تورې خو نه شي پښکې استعمال نه خپل شخصي نظر وکړي. وسلام.
د نیر هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د نوزې کله ګلدین چای طرف تماسمه زمونږ د ارفان زادې چې زمونږ د لالپور په ساحه کې بیا ختی سیمه یا د پاکستان سره ختی سیمه دلته پروس کلی لیکوالان راغلي دولت را لیکلو کو هم ځکه دولت را لیکلو چې دلته خلک له کومې ورته ولې د دې کا په سر بنی یو سولر او دوسی او تازه سامان ورته وو چې د وړي دتی او فکر یا شاینو نه داسې نه بدیتا څه کول څه کې بدیتا څه ولا کول دا د وړي موسم دی دا ختی سیمه دی د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې ډیر دلته په پاکستان کې چې په سات کې کومه ګرمۍ ده دا شان دي د لټو له سره کې ګرمۍ ډیر زیات ده هغه نه د سولر په څه ولګي دل نه د بیسانو په څه ولګي نه د کل صفو نه د ار کنډیشن دی یو څه په څه مون لګي دل برازیل کې کلکی دی پارټیو د کیږي خپل تنخواګانې زموږ په نوم باندې خلک اخلي او غریب کلی ته څوک نظر نه کوي. دوه پنځونه راغلي دي په افغانستان څومره کومه کونه وشول خو غریب هیڅ یاده ونه لري. وسلام ګلدین څنګه اوروال
زده زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما نوم احمد زید زابل په ټولو ادارو کې هغه سي د صحت کې نور مستاج ټول وایستو والا نه وتلی دي هیڅ چاته ځای نه ورکړی نه ورکړي ټول وایسته والا دي ډېر موږ د دولت صدا خواهش ده چې دغه پلټنه وکړي په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده هیڅوک نشي وکولی چې وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي که د صحت برخه شته که د موسسات ده که د نور بخښنه دي ټول غریب ګرځي وړي شو بیا ته هره ورځ وکړي خو هېچا غږ نه ده اورېدلی وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیو ته ورجست دا هم د خبرونی د مهمو خبرونو لنډیز